دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې شوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 9 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر راپورونه تاسو ته واورو ورسره مطبوعاتو ته کتنه هم لرو خو تر هڅه وړاندې به وریوال کاکا ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم له مبارزې ملالی یوسفزۍ سره لیده کاته کړې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي او امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د ایچمی تړون په سلو کې 50 برخې امکان لري اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم له مبارزې ملالی یوسفزۍ سره لیده کاته کړې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ملالی یوسفزۍ ته وویل چې که چیرې دا پاکستان ته د تلو پریکړه کوي نو د ده حکومت به یې ملاتړ وکړي ملالی یوسفزۍ وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی ملالی یوسفزۍ وایي ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستانۍ په حیث دا زما فرض دی چې ولاړ سم او هلته د خلکو مرسته وکړم نوموړی دا هم ویلي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره یې د پاکستان پر تعلیمي نظام په ماشومانو مزدوري کول او په زور د نجونو د ودولو پر موضوع هم خبرې کړې دي د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام ادارې د صوبې یو شمیر ضلعو ته د پشکال د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړې دی یاد ادارې ویلي چې د پشکال د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورلو لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي د یاد ادارې یو چارواکي خالد خان د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل
محکمه موسمیات ولې مونږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارونونه خپل زور نیسي د هغې د وجې مونږ ټول ډسټرکټ کې چې دی مطالعې کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي خلک ته انفارم کړي مونږ ټول ډسټرکټ ته فنډس هم ورکړي دي دا چې کوم بارانونه د دې دا ړومبې چې کوم فوکس واغه هزاره ډیویژنو او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شان دې طرف ته ډي خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو باندې د بارانونو پېشنګوي شوې
خالد خان دا هم ویل چې کچيري اڅه ډول بیړني حالت راځي او د مرستې ضرورت پېښېږي نو دوی ورته پوره تیاری کړی دی د شنګای همکاري سازمان د ورځنۍ سرمشز نن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي په دې غونډه کې به د پاکستاني پلاوي مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي بل پلو له افغانستانه د روان شوي پلاوي مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي د افغان ولسمشر یو ویان ظفر هاشمي د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل
په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي
پاکستان افغانستان او هند د شنګهای همکارۍ په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي د استازي دفتر یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي د یوناما مشر نیکولس هایسم د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې لپاره به نور ګامونه هم واخیستل سي د ویلي چې افغانان د سولې حق لري رویټرز خبري ایجنس په مذاکراتو کې برخه والو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې د خبرو دویم پړاو د اګست د میاشتې پر 15 او شپاړسمه پلان سوی دی په عین حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې ده چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د بېپیلوټ الوتکو 15 بریدونه سوي دي چې لږ تر لږه 68 وسلوال یې وژلې دي د ننګرهار د والي ویند احمدزی عبدالزی د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت داعش وسلوال هم شامل دي عبدالزی زیاته کړه چې تازه برید په اچین ولسوالۍ کې سوی چې 19 وسلوال یې وژلې دي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړم ورځ په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دویم لوی کمانډان ګلزمان د وجل کېدو خبر ورکړی امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلی چې له ایران سره د یو اچ می تړون په سلو کې 50 برخه امکان شته. د خبره د چهارشنبه په ورځ د کانګرس هغه غړو کړی دا چې د ولسمشر باراک اوباما او د دیموکراتو سنیټرانو ترمنځ د تړلو دروازو شاته په سوو خبرو کې شریکو. سنیټر کریس کونز ویلی ولسمشر باراک اوباما په دې اړه باوري نه ده او چې ایران به د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا وړاندې کړل سوي سخت شرطونه ومني. سنیټر بین کارډین ویلی چې ولسمشر اوباما دې ته اشاره وکړه چې ایران باید لومړی د پوځي ځایونو په ګډون ټولې سیمې کتلو ته پرانیزي او له هغه وروسته به دوی تړون لاسلیک کړي. نوموړي ویلي اوباما په دې نه دی خبره چې یو تړون به وسي او که نه، خو هغه ویلي چې داسې یو تړون به ونه کړي چې د ایران د اټمي وسلو مخه ونه نیسي. او د عراق یو عدالت د چهارشنبه په ورځ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش 24 غړو ته د مرګ سزا اورولې ده. د داعش دې غړو ته د مرګ سزا په دې تور ورکړل سوې ده چې د 2014 کال په جون کې تکرت ښار ته نږدې د عراق د هوایي ځواک د 1700 عسکرو په ډله ییزه وژنه کې لاس درلود. عراقي چارواکي لا هم په 1600 نورو داسې کسانو پسې ګرځي چې د عسکرو په دې ډله ییزه وژنه کې تورن دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی بی له سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.25 روپۍ او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.25 روپۍ او په 20.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.91 په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې باران وي او کوئټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 4، په بنو کې به 8 او 6 او په کوئټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 12 سینټی گریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدو کتو کې په پاکستان کې ماشومانو ته د تعلیم پر اسانتیاو ورکولو ټینګار کړی دی، خو کارپوهان وایي چې اوس هم په پاکستان کې د بجټ زیاته برخه نور شانته ځانګړې کیږي.
فیڈرل بجٹ وګوري، هغه کې ایجوکیشن بجٹ وګوري، بیا زموږ د ډیفنس بجٹ وګوري، بیا د نور بجٹ تاسو وګوري، دغه چې د صوبایي تاسو بجٹ وګوري چې زموږ په پرایورټي بیس باندې بجٹ لیول څه دی.
په خبر پرسنخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي د پشکال د بارانونو له کبله د ممکنه خطرو په اړه یو شمېر حساسو ضلعو ته خبر ورکړی دی تر څو انتظامات وکړي.
د جولای د دیمې هفتې نه به دا بارونونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډسټرکټ کې چې دی مطالعې کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان بېکوره کړل سوي کډوال وایي چې حکومت دې د دوی د بیا ستنېدو پروسه ګړندۍ کړي ځکه چې دوی د ستونزو له ډک ژوند څخه تنګ راغلي.
ارے رادو دا خلق تی دا دے کی دی سرا بربود میکڑل وطن می دمرا رموندا دمرا تبانا می نو جی یارا خپل کلی خپل خڑگی میرلی می یورلی دلی نوی.
د افغانستان دفاع وزارت وای د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا د داعش د ملاتړ د بیان په اړه اندیشمن نه دي او د ټولو وسوالو ډلو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ خو به داعش په افغانستان کې نه منو. هر څوک چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په دې پوه شي چې هغه د وسوال پوځ دښمن.
پروانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بعد بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. راځو خپل لمړی راپور ته. د
خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی پرون د ناروې په سر شار اوسلو کې ترې یو تعلیمي کانفرنس وروسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په پاکستان کې پر تعلیمي نظام د کارګرو ماشومانو پر مسلې او د کم عمره ودونو د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. ملالی له نواز شریف سره د ملاقات پر وخت پاکستان ته د تلو د خواهش څرګندونه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف او نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ناروې په ښار اوسلو کې د تعلیم کانفرنس سپس خپل وړومبۍ باقاعده ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې 19 کلنې ملاله یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف سره پاکستان کې د تعلیم نظام د ماشومانو کار کولو مسلې او د وړوکي عمر ودونو مخنیوي په اړه خبرې کړي دي. د پاکستان سرکاري ټی یو په وینا په دې مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د تعلیم معیار ښه کولو او صنفي مساوات ښه کولو لپاره پور عزم دی او حکومت د زنانو ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ودې لپاره نمایق ده مات اوشت کړی دی. وزیر اعظم دا هم اویل چې د ترهګرۍ د خاتمې په اړه حکومت پور عزم دی او د دینه به تعلیم ته وده ورکولو کې کامیابی هم ترلاسه شي. د ملاله فنډ پاڼه د ملاله د خولې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره اتفاق لري چې تعلیم لپاره کوټلي اقدامات اوچتول ضروري دي. په دې موقع ملاله یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف ته وینا وه چې دا د هغې ذمېواري ده چې پاکستان ته واپس لاړه شي او د خپل قوم او د ماشومانو خدمت وکړي. ملاله اویل خواهش لري چې پاکستان او د پاکستان ماشومانو لپاره کار وکړي. د دې ملاقات نه مخکې لس کلنې ملاله یوسفزی د اوسلو د تعلیم کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو باندې زور ورکړو چې د پوځي اخراجاتو 8 ورځو خرچ دی د ماشومانو د 12 کالو بیړیا تعلیم لپاره استعمال کړی شي. پاکستان کې د حکومت لخوا تعلیم لپاره کوششونو په اړه د ماشومانو د حقونو کارپوهان وایي چې حکومت صرف دعوی کوي او عملي کار تعلیم لپاره نه کوي. هم دې ډر کې د ماشومانو د حقونو یو کارپوه خالد محمود وایي
سمرا الوکیټ کړي منګه او منګه سمرا سیریس په ایجوکیشن کې تاسو د فیډرل بجټ وګوري هغه کې ایجوکیشن بجټ وګوري بیا زموږ د ډیفنس بجټ وګوري بیا د نور بجټ تاسو وګوري دغه څه د صوبایین تاسو بجټ وګوري چې زموږ په پرایورټی بیس باندې بجټ لیول څه دی تاسو به پته ولګی چې زموږ سمرا په دې مت کې سیریس او زموږ ته نه ښکاری چې لکه حکومت چې هغه لحاظ سره سیریس دی چې کم لحاظ سره دوی په ووټ اغسته او په کوم خبره باندې او په کوم دغه باندې چې را موږ به دا د یعنی پرایورټی باندې به ایجوکیشن موږ فوکس کړي.
د ماشومان د حقونو یو بل کارپو امتیاز احمد وای د پاکستان آئنده خبره کوي چې هر ماشوم ته به ویډیا تعلیم ورکړي کیږي. نو حکومت که په دې عمل درآمد په سمه توګه وکړو نو نه صرف د ماشومان تعلیم ښه کېدی شي بلکې د کارګرو ماشومانو او د وړوکي عمر ودونو په شمېره کې هم کموالی راتلی شي.
موږ سره ملک وګوره آرټیکل 25 د کانسټیټیوشن کې چې کوم دا وعده کوي چې هر ماشوم چې چایج 5 کال نه والا تر 14 کال پورې دی هغه ته به فری او کمپلسری لکه دوه خبرې دي لا مفت او لازمی تعلیم ورکړی کیږي. نو لکه دا وعده که حکومت دی وخت کې پوره کیږي او دا صرف نن نه دا وعده نه شه دا 2010 کې چې کله 18 آئینی ترمیم شوی دا حکومت وعده کړی ده. نو دا لکه اوس ډېر اهم ضرورت دی چې حکومت دې لپاره مزید قانون سازی وکړي هغه دې دا ووایي چې د هغې دا وعده چې کړی دا به څنګه پوره کیږي. لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی ستاسو چې لیبر ګراف هم اتلیست بره تلو په ځای به په ځای ودرېږي یا به لاندې راشي دا چې سټریټ کرایم دي سټریټ چلډرن دي دا به کم شي.
واضح دي ملاله یوسفزی د تعلیم ودې لپاره یو آگاهی مهم هم شروع کړی دی چې مقصد یې د تعلیم اهمیت څرګندول دي. د دې مهم نوم دی کتاب نه چې ټوپک. د ذکر د ملاله یوسفزی کال 2012 کې د طالبانو په یو برید کې ژوبل شوی وه او د هغې نه پس علاج لپاره برمنګم ته لیږل شوی وه. نوموړی د علاج نه پس د تعلیم لپاره په مختلفو فورمونو خپل آواز اوچتول شروع کړی دی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. نیوزویس مجلې بیا د ناروې په پلازمېن اوسلو کې د ماشومان د تعلیم لپاره د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی د هغې وینا پر اساس لیکنه کړې په کوم کې چې نوموړي یو ځل بیا پر نړیوالو غږ کړی دی چې د تعلیم لپاره دې هلې ځلې وکړي. ملال یوسفزی ویلي چې د نړۍ مشران باید د ټوپکو د مرمیو پر ځای پر کتابونو پیسې ولګوي. مریوال کاکړ د نیوزویس مجلې د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نیوزویک مجله لیکي د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملال یوسفزی تیره اونۍ له هغه شاوخوا 8 میاشتې وروسته اوسلو ته تللې وه چې نوموړي د تیر کال په ډسمبر کې هلته د امن نوبل جایزه ترلاسه کړې وه. ملال یوسفزی د اوسلو سرمشریزې په نامه هغې غونډې ته تللې وه د کومې هدف چې په ټوله نړۍ کې د مفت او ښه تعلیم خپرولو په اړه پوهاوی رامنځته کولو. ملال یوسفزی دې غونډې ته وویل زه په دې غونډه کې د ماشومانو او د هغو 46 نجونو په استازیتوب ګډون کوم چې په نړۍ کې تعلیم ترلاسه کولو ته نه پرېښودل کېږي. نیوزویک لیکي چې ملال یوسفزی زیاته کړه چې دا د اوسلو په سرمشیزه کې د دې د ځینو ملګرو په ګډون د هغو نجونو استازیتوب هم کوي چې له سکولونو ایستل سوي او په زور پر واده کولو مجبوره سوي دي. نموړي وویل زه دلته د هغو ماشومانو غږ هم پورته کوم چې په دې کم عمر کې مزدوري ته مجبور دي، غریبان دي او تښتول کیږي. نیوزویک مجله لیکي ملالی یوسفزی په خپله وینا کې د پېښور پر سکول د طالبانو د هغه خونړي برید یادونه هم وکړه په کوم کې چې تر 1640 زیات ماشومان ووژل سو. په دې نړیواله غونډه کې د ملالی یوسفزی د ګډون هدف د هغو زرګونو ماشومانو استازیتوب هم کولو چې په نړۍ کې د جګړو له امله زده کړو څخه بې برخې دي. ملالی یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوات کې زیږیدلې وه او د روانې میاشتې پر 19 نیټه 18 کلنه سوه. نوموړي له هغه وروسته په نړیواله کچه مشهوره سوه چې وسلوالو طالبانو د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه له دې کبله په سر کې په مرمۍ وویشته چې دې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. ملالی یوسفزی تر ویشتل کېدو وړاندې د پاکستان د قومي امن جایزه ګټلې وه او په 2013 کال کې ورته د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکړل سوه. او نوموړي ته تیر کال یعنی په 2014 کال کې په هند کې د ماشومانو د حقونو لپاره له کارکوونکي کیلاش ستیارتي سره یو ځای د امن نوبل جایزه ورکړل سوه.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د پشکال بارانونو له وجې له سیلابونو څخه د بچ کېدو او احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره د سبې زیاتره ضلعو ته خبرداری ورکړی دی. اداره زیاتوي چې د هر ډول بیړني حالاتو د مخنیوي او مرستندوی کارونو لپاره دوی چمتووالی لري. په دې لړ کې له پېښوره د شبیر احمد جان راپور ته ورسئ.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي خالد خان مشال لیډو ته وویل چې د موسمیاتو محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې د پشکل بارانو شروع کېدو سره ځینې سیمو کې په سیندونو کې د سیلابونو خبرداری جاري شوې ده. نو ځکه دوی خپل هم ځان چمتو کړی دی او ټولې متعلقه ضلعو ته هم خبرداری ورکړی دی.
ټریکو ته مونږ ایشو کړی دی چې دا روان چې کوم مونسون بارانونه دي محکمه موسمیات والا مونږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډسټرکټ چې دی مطالعه کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي، خلک ته انفارم کړي. مونږ ټول ډسټرکټ ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې دا ړومبې چې کوم فوکس واغه هزاره ډیویژنو او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شان دې طرف ته ډی ای خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو باندې د
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای په هر ډول هر قسمه هنګامي یا بیړني حالاتو ته چمتو دي او د دې علاوه په ضلع کچ هم د دوی څومره دفتر دي هغوی له هم هر قسمه اسانتیاګانې او فنډونه ورکړی شوي دي.
په صوبایي سطح باندې مکمل تیار وو هر قسمه سچویشن ته. د هغې نه علاوه ډسټرکټو کې هم هر قسمه چې کوم سچویشن دی هغې دپاره ډسټرکټ کې هم تیاری دي. مونږ دې دپاره د منصوبه بندي او پلاننګ ورک دی هغه د مارچ نه شروع کوو. مارچ نه واخلي تر جون پورې، جون کې دا کمپلیټ شي. زمونږ چې کوم مونسون کنټیجنسي پلاننګ دی بل کمپلیټ دی او صوبایي حکومت مونږ ته هم فنډس هم را کړی دي لکه په فنډس هم څه داسې کمی نشته.
نوموړي ویلي چې دې لړکې دوی د پاکستان پوسټ سره هم په تماس کړي او دې نه علاوه د خیبر پختونخوا سرکاري امدادي اداره یا ریس کی 1122 هم چمتو کړی شوی ده. د یاد ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وویل چې په سیلونو کې امدادي کارون لپاره دوی په اداره کې خپل یو خصوصي څنګه تیار کړی ده او د تیزو بارانونو یا په سیلونو کې چې څه هم ضروري امدادي سامان وي هغه دوی سره موجود دی.
چې پی ڈی ایم ای کوم الرټ جاری کړی دی کې ریسک 1122 ته هم الرټ راغلی دی. د هغې دپاره زمون کسان الرټ دي. مونږ ایمبولینسز دې دپاره وکس کړي دي چې 10 ایمبولینسز به دسي چې هغه به اونلي بی شي دپاره دوه استعمالېږي. 400 پلس چې کوم اهلکاران دي هغه دپاره تیار دي. ریسک 1122 بی شي دپاره چې دی بل یو باقاعده محکمه جوړه کړې زمونږ محکمې کې دنده چې هغه تل چې دی نو اوبو سره سیلاب سره دې سره چې دی نو د هغې تعلق دی.
موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا کې امکان سرګند کړی دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره میدانی او غرجو سیمو کې د پشکل د بارانو لړۍ چې د تیر اتوار نه کومه شروع شوې ده ټوله میاشت په تر دمې دمې پورې دوام لري. ملخوا سیندونو سره جوخت خلکو باندې هم غږ کړی دی چې په دې ورځو کې د سیندونو سره خوا کې نه اوسېږي او نر دغلته روزګار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس ځو د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو پر لور. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کډوال چې په بنو کې د کډوالۍ ژوند تېروي وایي حکومت دې د دوی د لیږلو پروسه ګړندۍ کړي او دوی دې ژر تر ژره خپلو سیمو ته ستانه کړل سي. د روژې په میاشت کې د راشن ترلاسه کولو لپاره په قطارونو کې ولاړ دغه کډوال شکایت کوي چې په سره لمر کې د خیمو له ژوند څخه ستړي شوي دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر په اړه نور تفصیل راکوي.
د امیر علی حیدر خیل کلی یو کډوال یحیا خان چې د ورځې مهال راشن ترلاسه کولو لپاره په انتظار ولاړ و مشال ریډیو ته وویل په سخت نمر کې د خیمو او سرې شګو کې یې ژوند تنګ شوی سو خپلو سیمو ته دې واپس ولیږي.
مو د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ خپل کلي ته ولاړ یو ونه میشته د راشن نه په چار دي ونه میشته ریپی په چار دي دا لري وکړې لوري ادارې خپل چې غونډه لري رو کوي مرغان به چې خپل خړګې میرلی میشته په چار دي خپل درې چې میشته بي ولګي میشته تم بي په چار ده خو نه دا یره ترې شګې میشته په ترې شګې چې غرمور تکړه دي اره زادو دا خلک تیدا دې کې دي سره بربود میکړل وطن می دمر ارمون دا دمر سبان می نو جیا را چې خپل کلی خپل خړګې میرلی مې یور لیدلې نه وی چې نه راته کوم یا د ډېر پخا پاو دی چې خړه گئی میر لیا چې اور لیدلی وای.
ارشد خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي او د وطن تللو یې ډېر ارمان دی سو خپل سیمو ته واپسی غواړي چې خپل تعلیمونه جاری وساتي.
وی لوړی پلاین شهدا بډا ګون وی لوړ دی وډا کسون وی لوړ دی د چا سره دا غم نشته د وطن سره میر دام را مینا دوی چې میشته نه راشن پوچار دا میشته نه پیسې پوچار دی میشته نه غاټه پوچار دی میشته خپل تعلیم پوچار دا میشته خپل وطن پوچار دا ته ارچا بال باج به تعلیم بشوال کاسینا پوتشوال سکولینا پوتشوال ارچا دولت د پوکیر شه دی وکاس سلور پنځه بچون وی دغه شه یو د تعلیم مخانوی نه دی ټیوشن مخانوی نه د سکول د فیس دا د کول مخانوی نه کولین ازوت شي میشته خپل وطن ازوت شي.
راشن لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حضرت علی هم د خپل وطن تللو په ارمان دی او هم خپل سیمه ته د تلو غوښتنه کړي.
میز حکومت ته دا اپیل کی نو شریف کراهیل شریف چې میز د خپل وطن زر نظر طریقہ جوړا کو نه میز دا غار شرینه پچار دی نه مری پی پچار دی نه متړی پچار دی میز خپل وطن پچار دا چې دا غر مې و دا غا غتا خلق دوله دله تشتی په دره شنه پس څه میز بیان کی هر شایم پوتو جا شای خاتم خپل کلا خپل وطن میز غوړي.
شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلق بے کوره شوی چې زیاتره د بنو او خوشا کې میشته دي. دوی د تیر یو کال نه په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې هم د غیوا غوښتنه کړې چې دولت یې کلیر شوی سیمو ته ستانه کړي. په نږدې ورځو کې د شمالي وزیرستان میرعلي د قبیلې کډوالو واپسی شروع شوې چې د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا تر دې دمه د ایده قبیلې څلور پاسه زر خاندانونه واپس ستانه شوي چې د روانې میاشتې اول نیټې نه یې واپسي شروع شوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او سو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی ز دکونکو او ځای خلک شکایت کوي چې د لوړګي په سرکاري ډیګری کالج کې د سیټونو د کمی لامل فصلګونز د کونکو له داخلو څخه محروم دي. دوی وایي چې باید سیټونه او استادان ورته زیات کړي سی او د غستوند دي په مستقله توګه هوار کړي سی. په دې اړه فرهاد شنواری راپور لري.
د خیبر ایجنسی ز دکونکو او ځای خلک وایي چې سکهالي او زلبیا د لوړګي په سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو کمښت دی او لسم پاس په سلګونه ز دکونکو پکې د سیټونو او استادانو د نشټوالي لامل تر اوسه د داخلونو به برخې دي. دوی وایي چې د فاټا د تعلیم محکمه دی ورته سیټونه زیات کړي او استادان د هم پکې پوره کړي. په دې حق لا د خیبر ایجنسی د دکونکو اتحادیې یو مشر امان علی مشال ریڈیو توائی
لنډی پتل ډیګری کالج کې تقریبا چې د پنځو کلونو دغه رشتو کمای را روان دی. آبادۍ زیاتېدو سره دوبل سیټو کې هیڅ اضافه هم نه ده. دا وجه ده چې کال په کال د خلکو د مشکلات دي او مونږ د ګورنر خیبر پښتونخوا نه دا مطالبه ده چې د ګورنمنټ ډیګری کالج لنډی پتل سټوډنټ سیټ د پرمننت زیات کړی شي او سره ورسره د ټیچر سټاف هم زیات کړی شي.
او د خیبر یو ځای اوسیدونکی عبدالرزاق وایي
علاقه کې آبادی کال په کال زیاتېږي. سیټونه مغه زیاده په زیاده سیټونه چې کله دا جوړ شوی په 1988 کې غالبا 245 سیټونه او نن په 2015 کې مغه 245 سیټونه. خلکو دې ډیر زیات ډیمانډ وکړو په هر کال باندې مونږ ډیر لپاره پولیټیکلې ته پی ای ته اودو ته درخواستونه کړو اخبارونو کې بیانونه ورکړو چې مهرباني وکړي چې د دغه سیټونه زیات شي ځکه چې دغه علاقي خلک زیات وي خلک مجبور شي غریب خلک یو بیا پرایویټ کالجونو پرایویټ هغه ته ادارو ته رجوع کړي طریقه دا چې دغه کالج صحیح طریقې سره سیټونه زیات شي دا پوز ګریجویټ شي
د خیبر جنسای په لوړګي سرکاري ډیگری کالج کې د سیټونو د کمی په حق له مشکله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایریکټر شاهنشاه سره رابطه وکړه نو دوی وویل
کوشش پرنسپل راضی کنا ڈیمانڈ برادی ڈیولپ کر دی ماشمان ایڈمیشن پاتی کی گئی میرے کمی گی ہونا خوار کال جاتی قلم ضرورت سی
یاد دیوی چې د خیبر جنسای په لوړګي سرکاري ډیگری کالج کې هر کال د سیټونو او استادانو کمی وي او ځیز د کونکي او خلکې غوښتنه کوي چې دغه ستونزه د پکې په مستقله توګه هوار کړل شي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر جنسای.
د خیبر پښتونخوا د جنوبی ضلع ټنګ خلک بیا وایي چې په یاده سیمه کې د سیاسي رقابت او د حکومتي او پوځي ادارو ترمنځ د کړکیچ له امله د دوی د اوبو د نشټوالي ستونزه نه هواریږي. مجید بابر د دغه ستونزې په اړه راپور لري.
د خیبر پښتونخوا د ټنګ ضلع ولسوالۍ چې د روژې په میاشت کې د څښاک د اوبو د نشټوالي د ستونزې سره مخ دي او د دې په خبره د یادې ضلع انتظامیه په دوی باندې د څښاک اوبه په پیسو خرڅوي. د ټنګ ښار یو اوسیدونکی محمد شکیل وایي چې هغه خلک چې وسی وي او اوبه په پیسو اخیستی شي نو د اوبو ضرورتونه پوره کولی شي.
بوله اسټار نه روزو شي خو کار اتلی نه چې شاته مو پاته کو وایي چې ځامې شي اوبه نسته خو بار بازار شي دغه میونسپل کمیټې ټنکۍ خرڅوي لګیا دي په 2500 روپۍ باندې اخشي چې ډرامه اوبه نه وي. دلته مشکل چې در په در شروع کله یو لوري ته کله بل کله لین فالټ کی کله مشته بجلی فالټ وري کله مشته زام وای خو به دغه ټاک شي او که مشته دوره تنگش د غلې او تلار سو جی جای په جای شې جنات بلټې خست دي کله یو جی تا کله بل جی تا دا ګرمي ته ګورو او روزو ته ګورو جی ا موږ حالات ته ګورو او به په واجب نه پس شلو خو جی پرېز دا مشته د نلکو شه دوره ساس کې به نسته چې موږ دس په وکو دوره به نسته چې داڼې په لم دی کو.
د ټانک سره نږدې د یو کلی اوسیدونکو خلیل محسود وایي چې په ټانک خار کې خو بیا هم ولس د خاک اوبو ستونزه په سناسه ډول هواره کړي خو د په خبره د ټانګ په خوښه کلیوالو سیمو کې بیا ولس په ډنډونو کې د باران د ولاړو اوبو په سکلو مجبور دي.
په ټانګ شه چکیم په بزرګ شه د نننه دی ابي کمای دی هغه هټل دنیا ته پتا دو چې ډېر سخت مشکلات خل دی او د سیه بن مندوي او د ټانګ نه علاوه چکیم بهر ته غری دي کلی دي پیغي شه د ابي مکمل در خوشکیدو دارا چې هیڅ قسم خال کو رته د ابي نه مستفید کده نشي لره لره دغه غړي وخستی وي زنانا بډاګونه او بچونه چیرے دل دل گندا برانی جمع وی تو جامع داغا بد سلتا استعمال آئی ہر قسم استعمال دے پر داغا گندا بخال رکھا ہوگا بیماری جناور
ٹانگ ضلع د خیبر پختونخوا پہ اسمبلی کی د جمعیت علماء اسلام سره تعلق لرون کے غړی محمود احمد خان وای چې دا پوزیشن سره د تعلق په بنا د صوبې واکمن د تحریک انصاف ګوند د سیاسی رقابت لامل د ټانگ د خلکو د اوبو ستونزې نه هواروي.
صوبائی حکومت ته مسول سره اسمبلی کې ولې کې مونږ ټانگ ته توجه را کوډیر کوشش حکومت اپوزیشن کی دو فنڈ را کی سمر وسائل را کی جمنگ دیکھا کو دا پارا استعمال کو جہاں دے وزیر اعلیٰ مہربانی نہ جی ٹانگ دا پارا سلور ٹو بیلون دا پائپ لائن کا پیسے راکڑے ہو
د یادو سیمو د اوبو د ستونزو د هواری لپاره د امریکا لخوا د سلویختو میلیونو ډالرو په مرستو د ګومل زام ډیم د تیر کال د جنوري په میاشت کې د پاکستانی پوز د انجینیرینګ شعبې اف ڈبلیو او د وابډې محکمې ته د ازموینې لپاره حواله کړی و. خو د یادو سیمو نه د پاکستان د قومي اسمبلی غړی داور خان کونډی وایي چې په دغه پروژه کې سختې بې قاعدګۍ شوې دي.
آرمی انڈر دا اگر تسوک دا نشی ویلے چتا دا روڈ غلط جوڑ کو اگر تسوک دا نشی ویلے چتا دا نالے نیر غلط جوڑ دے اوس مطلب دا دے چہینڈنگ ٹیکنگ
نکی زکا نکی چرا نهرونا چی دی آغا کینا وہ پکی لارا غلی نی دیو کینا اف ڈبلیو کار غنا کرے دے سب سٹینڈرڈ کار دے او وار بے اس ہینڈنگ ٹیکنگ نکی دی ورتا ہوئی چی دا وان چا ورتا ہوئی چی کار ٹھیکو کئی نو دے الو بدماشی شروع دا نو دے کی وہ سوک سوک کی تول کرنے لان دی میجران دی لیفٹنن کرنل دی بریگیڈیئر دی ٹول آغا حاضر سروس دی ٹول او دے داران دی دی اف ڈبلیو او دے سر خوب باشن او دا ملک وزر اعظم خبر انا شکو لینو
داور خان کنڈی وائی دا ٹانگ زلی او خوش آسی موسا دا پاس لس لکا خلق دا صوبائی وفاقی حکومتونو او امنیتی دارو ترمنده د سیاسی رقابت او بیغورای لعمل دا محال دا سخاک او او بخور لپاره دا غبونا محروم دی.
مجید بابر وو چی پا ٹانگ کی دو بود ستنزی پار تاسو تا راپور او روی دا غرمې دولسې نیمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم له مبارز ملال یوسفزی سره لیده کاته کړې. وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې ملال یوسفزی ته وویل چې که چیرې د پاکستان ته د تلو پرېکړه کوي نو د ده حکومت به ملاتړ وکړي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې د صوبې یو شمېر ضلعو ته د پشکال د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړی دی. یادې ادارې ویلي چې د پشکال د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورنې لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي. د شنګهای همکاري سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د پاکستاني پلاوي مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي. بل پلاو له افغانستان د روان شوي پلاوي مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي. پاکستان، افغانستان او هند د شنګهای همکاري په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري ستایلې دي. د یوناما مشر نیکولاس هایسم د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې لپاره په نور ګامونه هم پورته کړل سي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټمي تړون په سلو کې 50 برخې امکان شته. دا خبره د چهارشنبې په ورځ د کانګرس هغو غړو کړې ده چې د ولسمشر باراک اوباما او ډیموکراټو سناټرانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا په شریک خبرو کې ناست وو. د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واورېدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمدالله د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
وحدت ورځپاڼې خپله اداریه په مالی کې په امن مذاکراتو لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو په مالی کې پای ته رسیدلی دی او دغه مهال دواړه ډلې په بیا لیدنې متفق شوي دي. ورځپاڼې لیکي چې دا خبره یقیني ده چې د پاکستان او افغانستان دواړو د امن او بدمنۍ حالات په یو بل نیغ په نیغه اغیز لري، نو ځکه راتلونکي کې به هم دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو بل باور او د دې ترڅنګ د ښو اړیکو د دوامداره ساتلو لپاره لکه د پخوا په څیر په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو څخه ډډه کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ، بدامنۍ، تشدد او جګړو له امله افغانستان او پاکستان دواړه سخت ځپل شوي دي او اوس په کار ده چې د امنیت ټینګښت د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو شریک مقصد وي. اکسپرس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ له وجې پاکستان هم متاثره کیږي، نو دا وجه ده چې پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان کې په هر صورت کې امن قائم کړی شي، ځکه چې یو مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې مذاکراتو کامیابی انحصار په افغان حکومت او طالبانو دی، نو دواړو ډلو لپاره دی چې مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره هڅې وکړي او داسې غوښتنې دې نه وړاندې کوي چې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتللو کې خنډ ثابت شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو په ملک کې یو نیم سل غټ د کرپشن کیسونو فهرست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی او په رپورٹ کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف، د پخوانی صدر آصف علي زرداری، د پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا گیلانی، راجا پرویز اشرف، چودھری شجاعت حسین، د پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف او خزانه وفاقی وزیر اسحاق ڈار په شمول د زنو نورو غړو پر ضد پلټنې روانې دي. ورسپان لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ترسو ادارې صحیح نه وي او په قانون عمل درآمد نه کیږي، نو تر هغه وخته کار په صحیح توګه مخ په وړاندې نشي تللی. نو ضرورت د دې خبرې ده چې مرکزی او صوبایي حکومتون دی نه صرف د دې ادارو اصلاح وکړي بلکې قامی ادارې د سیاسی مداخلت او دباو نه هم آزاد کړي او د ملک ټول ادارې په خپل حدونو کې دننه ساتلو سره سره د کار لپاره دی ورته یو ښه ماحول هم ورکړی شي.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل بریتانیا خبریدونکو ګارډین ورځپاڼې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د پیلسوي لړۍ او د هیل نومي یوې امریکایي ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ زیاتېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل له هارون باچا اورو.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان پر منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پیل شو خبرو د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته هیلې پیدا کړي. دا پر دې سربیره ده چې په دې وروستیو کې کابل د دوو ځانمرګیو بریدونو شاهد واوسېد. د لیکنې تر مخه د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره د چین دلچسپي هم ډېره شوې. دغه هیواد د دې لپاره چې په جنوب لویدیځ برخه کې د اسلامي اغېتوب مخه ونیسي په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ یې د یوه سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تیزې کړې دي. لیکنه کاږي که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ته واک ورکړل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې په خپلواکه توګه پر مخ یوسي، له هغو سره د مذاکراتو لپاره په حکومتي ټیم کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم شامل دی. نوموړی د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی وراره دی. لیکنه وایي حامد کرزی له پاکستان سره د اړیکو ښه کول او د اوسني ولسمشر اشرف غني له هڅو سره مخالفت ښودلی دی. په لیکنه کې د یو پاکستاني شنونکي حسن عسکری رضوی خبره راخیستل شوې چې ویلي دي ولسمشر غني د افغانستان ولسي جرګې او هم افغان بیوروکراسۍ لخوا له فشار سره مخامخ دی. نوموړی به اوس وکولی شي هغوی پر دې خبره قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته حاضر شوی. بلخوا دی هیل نومي امریکایي ویبپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د هغه هیواد د لرو پرتو سیمونه په ښارونو کې جوړو پوځي اډو ته غونډېدل پیل کړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدا نښې نښانې ښکاره شوي. په لیکنه کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو پخواني مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په حواله ویل شوي موږ ته دا فرق نه کوي چې کنې په افغانستان کې هم طالبان دي چې د داعش ډلې په شکل کې مخته راغلي. نوموړي زیاته کړې کله چې طالبان د اسلامي دولت وسلوارې ډلې لیکو ته ورځي هغه ډله مضبوطوي. د امریکا دا وینا چې د یادې ډلې په کمزوري کولو پسې راغستې ده سمه دعوه نه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا دفاع وزارت یوې پخوانۍ مرستیالې وزیرې میشل فلورنی هم په دې وروستیو کې له یو امریکایي ټلویزیون جنرل سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې مخته راتګ په خبرو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړی حتی د امریکا له ولسمشر براک اوباما غوښتي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن روس ته ولاړی. د افغان ولسمشر دفتر وایي چې په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر غنی به د دې غونډې له ګډونوالو سره پرې بحث وکړي. د چارو یو شمېر څېړونکي د افغانستان د امنیت لپاره د شنګای سازمان رول مهم ګڼي او هیله ښیي چې افغان حکومت به له دې موقع ښه ګټه واخلي. له کابله یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوري ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبې پورز د موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربیره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیت فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره په اړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
مجلس غړي چې دي هغه د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه حتیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري، هغه به همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور پکښې کې
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د حزب اسلامي او نورو ډلو ټپلو ملاتړ دوی ته د اندېښنې وړ مسله نه ده. د دې وزارت وایند وایي د دوی هیله دا ده چې اوسمهال ډېرې ډلې د سولې لپاره کار وکړي، نه دا چې د بلې ترهګرې ډلې د ملاتړ هڅې ګړندۍ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له داعش ډلې سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د یوځای کېدو او له دې ډلې سره د ازبکستان د جنګیالیو د یوځای کېدو د لیوالتیا راپورونه خپاره شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له یوسف خان زدران اورو.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د حزب اسلامي او یو شمېر نورو ډلو ټپلو ملاتړ عام افغانان او د ملي شورا یو شمېر غړي اندېښمن کړي، خو دفاع وزارت وایي دوی به په ټول توان سره دغه ډلې وځپي. د ملي دفاع وزارت یو ویان دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې موضوع ته تر ډېره د تبلیغاتو په نظر ګوري او کله هم دا تبلیغات د وسلوالو ځواکونو په روحیې منفي اغېز نه کوي. هغه وایي له دې ټولو سره د دوی هیله دا ده چې ډېرې دا ډول ډلې د سولې او امنیت لپاره کار وکړي، نه د جګړو د دوام لپاره د نوو اعلانونو.
هغه څوک چې ښه فکر کوي هغوی سولې ته غاړه کېږدي او راشي په افغانستان کې سوله تامین کړي. زموږ سره فرق نه کوي، موږ د ښاغلي حکمتیار د دې اعلان څخه که په رښتیا یې کړی وي موږ خو په داعش په افغانستان کې نه منو. د دې په ځای چې د داعش نه ملاتړ وکړي، لکه چې د سولې حیاتونه په دوه درې څلورو کالو کې افغانستان ته راتله، همغې ته د ادامه ورکړي او په سولې پروسه کې دې شامل شي. خو هر څوک چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په دې پوه شي چې هغه د وسلوال پوځ دښمن دی.
دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او د ملا طالوت روحاني ډلې تر څنګ په افغانستان کې ازبک جنګیالیو هم تازه ویلي دا چې د اوږدې مودې رئیس یې ملا محمد عمر نه دی لیدلی، ممکن له همدې امله د اسلامي دولت ډلې سره بیعت وکړي. که څه هم د داعش ډلې سره د اسلامي حزب د ملاتړ راپورونه د څو ورځو رئیس خپرېږي، خو په ټولنیزو شبکو کې تازه داسې ګنګوسې هم خپرې شوي چې دې حزب خپل دا بیعت بیرته رد کړی او دا هغه څه دي چې حزب اسلامي یې په اړه رسمي دریځ تر اوسه خپور کړی نه دی. د افغانستان امنیتي ادارې دا وخت په فراه، هلمند، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا دې ډلې ته درانده زیانونه هم اوښتي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د بېلابېلو وسلوالو ډلو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ستایي او وایي چې افغان حکومت باید سرله اوسه دا ډول هڅې چې د جنګیالیو نفوس ډېروي راکمې کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د بېلابېلو ډلو دا ډول اجماع عادي نه ګڼي، بلکې ښه دا ده چې په وړاندې یې خپل تکتیکونه او د جنګ لیکې پیاوړي کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د فرخوندې د وژنې په پیښه کې ککړو کسان ته باید سخته سزا ورکړل سي او افغان ولسمشر اشرف غني هم باید په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. فرخنده اسد د دې ادارې د بیان په اړه نور حال راکوي.
د بشری حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ وای په کابل کې یو ځل بیا خلک د عدالت هغه فیصله خراب راوتل چې تر مخه یې د فرخندې د وژنې په تور د نیول شو څلورو کسانو د مرګ سزاګانې ختمې کړې شوې. خلکو وویل په دغه فیصله کې انصاف نه دی شوی او باید دغه کسانو ته سزا ورکړل شي. هیومن رائټس واچ لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کولی شي د عدالت دغه فیصلې د بیا کتنې امر ورکړي. فرخنده ملکزاده د روان کال د مارچ په 19 نیټه په کابل کې قهرجنو مظاهره چانو هغه وخت وجله چې کله پرې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تور ولګېد. دغو مظاهره چانو لومړی پر هغې تشدد وکړ او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. په دغه وخت پولیس هم موجود وو خو د دغه جنۍ د بچ کولو لپاره یې هیڅ ونه کړ. هیومن رائټس واچ لیکي دوی ته د هر څه ځکه هم معلومه دي چې خلکو د دغه پیښې په موبایل ټلیفونونو ویډیوګانې جوړې کړې او بیا یې په فیسبوک شریکې کړې دي. دغه د افغانستان د تاریخ یوه بده او زړه دردونکې پیښه ګڼل کیږي. د دغه پیښې مقدمه په 150 کسانو دره شوه او په 19 پولیس افسرانو هم تور ولګید چې د دغه پیښې د مخنیوي لپاره هیڅ ونه کړ. په دغو کې عدالت څلورو کسانو ته د مرګ سزا واوروله، اتو ته یې 14 کاله قید او 11 پولیسو افسرانو ته یې د 1 کال قید سزا واوروله. په دغو کې 13 کسان او 8 پولیس چارواکي خوشي کړل. د دغه مقدمې څه برخې نیغ په نیغه په ټلویزیون هم مخاودل شوې. دا په لومړي ځل په افغانستان کې داسې وشو او کېدای شي دا ځکه چې په افغان حکومت په دغه هیواد کې دننه او بهر دا فشار زیات وو چې باید په دغه لړ کې د متاثره کورنۍ سره انصاف وشي او د فرخندې قاتلانو ته سخت سزا ورکړل شي. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر اشرف غنی به د دغو څلورو کسانو د مرګ سزا په ختمولو د خلکو نیوکو ته څه ځواب ورکړي او که نه. هیومن رائټس واچ وایي په دې پیښه کې ولسمشر غنی ډېر څه کولی شي. هغه باید د دغه کیس ته بیا پرانیستلو امر ورکړي، د هغه کسانو د نیولو لپاره پولیسو ته سخت هدایات ورکړي چې په دغه جنۍ د تشدد په وخت په ویډیوګانو کې ښکاره شوي وو، او د هغه پولیس چارواکو خلاف هم کاروایی وشي چې په دغه وخت یې د فرخندې د بچ کولو پر ځای تماشه کوله.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
د پاکستان د قبایلي سیمو صنعتکاران، سوداګران او تاجران شکایت کوي چې په دغو سیمو کې د بینکونو د نشتوالي له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې که څه هم په قبایلي سیمو کې یو څو بینکونه موجود دي، خو په دغه بینکونو کې د پیسو جمع کولو پرته قرضې او نور سهولتونه نه ورکول کیږي. دا چې په قبایلي سیمو کې د بینکونو په څانګه کې کومې ستونزې دي او حکومت یې د هواري لپاره څه کوي، د دې ځواب به د ګلایاس په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د نورو ښارونو پرتله په قبایلي سیمو کې د بینکونو شمېره ډېره زیاته کمه ده. د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې بینکونه ولس ته هغه شان سهولتونه هم نه ورکوي چې څرنګه نورو برخو کې ورکول کیږي. د فاټا چمبر آف کامرس مشر شاهد رحمان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې بینکونه د جمع کولو کار کوي خو قرضې نه ورکوي. شاهد رحمان په خبرو کې د هغه وړاندیز تفصیل هم وړاندې کړو چې په قبایلي سیمو کې د طبي زیرمو بینک یا منرز بینک د جوړولو په اړه دی.
پاکستانی بینک چې په هغه کې زمونږ تاسو ته وویل چې بهی په کار داری چې د دې په هر ځای کې په هر کې برانچ وي، خو هلته څوم چې دا کمرشل بینک نه په هغې ګورنمنټ دا دغه نشي لګولو چې خامخا برانچ وراوی که نه اوس خو د ګورنمنټ بینکونه شته نه. نو د هغې لپاره مونږ یو سجیشن مونږ یو پروپوزل ورکړو فاټا چیمبر آف کامرس. ملک کې اګریکلچر بینکونه په ټول پاکستان کې شته، ولې نه مونږ په فاټا کې منرل ډیولپمنټ یو بینک چې کوم دی هغه مونږ جوړ کړو.
شاید رحمان زیاته کړه چې په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته تجاویز لیږلی دي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې په هر سیمه کې معیشت لپاره بینک ډیر ضروری وي، خو په قبایلي سیمو کې حالات یکسر جلا دي. د دغه سیمو خلک په دې برخه کې ډېرې ستونزې لري. اکرام هوتی زیاته کړه که چېرې حکومتي بینکونه قرضې نه ورکوي نو بیا ولې د نورو بینکونو شاخونه په دې سیمو کې نشته. اکرام هوتی په قبایلي سیمو کې د بینکونو نشتوالي تر شا وجوهاتو په اړه زیاته کړه.
بینکونه چې دي نیشنل بینک نه علاوه خو نور ټول پرایویټ سیکټر کې دي. من حبیب دوست پرایویټ کې دی، یو بی ایل پرایویټ کې دی. نو دا بینکونه چې دي نو دی هلته کې دا غواړي چې یو خاص حد نه زیات کاروبار وي، نو اله به یو برانچ کھلاویږي. ولې چې برانچ خرچه راځي، بل د برانچ کې چې کوم خلک کار کوي چې د هغوی حفاظت سیکورټي وي. دریم کله هغه لکه خیبر ایجنسی کې یا بل ایجنسی کې کوم کاروبار ځایونه دي چې هغه نږدې نږدې وي، داسې ځایونو کې بینکونه خپل برانچونه نه خلاصوي.
بلخوا د کبالي سیمو یو صنعتکار زاهد شینواري له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیمو کې کاروباریان د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نوموړي دغه ستونزې په دې ډول بیان کړي:
زمونږ ډے ټو ډے بزنس کې په امپورټ سره ایل سیز کولاولي یا هغه د شپینګ ګارانټي جوړول غواړي یا د نه څومره زمونږ ټرانزیکشنز دي، ریمیټنس دي، لوکل دي، فارن دي، د دې لپاره مونږ سره بینک فیسیلیټي ډېره زیاته ضروري وي. او بیا مخصوص په فاټا په حالاتو کې چې هلته د امن امان مسلې دي او که فرض کا هلته نه خپل کیش راوړي او هغه پېښور کې یا نورو علاقو کې بینکونو ته وړي، نو دا ځان له یو ډېره مشکله مسله ده. نو دا واقعي ستونزه ده او زموږ په صنعتي پرمختګ کې دا یو لوی رکاوټ دی.
صنعتکار زاهد شینواري زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه خیزه تجارت حجم 2 ارب ډالر دی او تر ټولو زیات تجارت په تورخم پوله کېږي، خو په هغه ځای کې د بینکونو شاخونه نشته. خو په دې رسو کې د خیبر پښتونخوا گورنر په کبالي سیمو کې د فاټا بینک جوړولو اعلان کړی و، خو تر اوسه پورې پرې عمل نه دی شوی. د دې بینک جوړولو مقصد په دغه سیمو کې د کاروباریانو ستونزې کمول و. په دې لړ کې مو د کبالي سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله سره رابطه وکړه. نو نوموړي ویل
بینکنگ سیکٹر سے کم پوہان دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور مزوری دی آئی تر من دے
د کبالي سیمو صنعتکاران، تاجران او سوداګران له حکومت غوښتنه لري چې په دغه سیمو کې د کاروبار لپاره ماحول جوړ کړي، د مختلفو کمرشل بینکونو څانګې پرانیزي او د دې ترڅنګ په موجوده بینکونو کې بهرني کرنسۍ کې د کاروبار کولو اجازه ورکړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون کاری بیشک چون
دیر سخت را باری تیرا یا هر چه تیزی
سخت دوستان کارنا مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. په پاکستان کې له بینکونو څخه د پیسو پر ایستلو د 0.6% وید هولډینګ ټیکس پر ضد د دې هیواد تاجرانو بیلابیلو تنظیمونو په احتجاج لاس پوري کړی دی او غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې نوي ټیکس خاتمه وکړي. بلخوا کارپوهان وایي چې حکومت له دې لارې له سرمایهدارو څخه ټیکس اخیستل غواړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله په راپور کې واوري.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس نائب صدر حاجی اقبال خان افریدی وینا وه چې د حکومت د دې ټیکس له وجې د روانې میاشتې د لومبۍ نیټې راهسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي.
کوم پیټرولډن ټیکس چې لګولې دی نو د دې نه د یو رکوټي دوکاندار راواله تر غټ کارخانه‌دار پورې ټول خلک متاثر شوي دي. که تاسو د ورځې شل ځلې د بینک نه پیسې وباسئ او دننه کوئ نو دا به شل ځلې د ټیکس ورکوئ، د دې سلیم مټ نشته. بنیادي خبره دا ده چې دا شی ډېر غلط لګېدلی دی. دا غي وجه دا چې کوم خلک ګوشواره جمع کوي هغه د پاره مشکلات جوړ کړی، کوم د دکانداران چې دي خو ګوشواره نه جمع کوي، نو دوی باندې دا په دومره هاي دی ول باندې دا ټیکس کېدی چې هغه یو سړی کاروبار ته نه غاړه کې خودي شي نو څو کاروبار پوری شي. که دا ټیکس ختم نه شو نو د پاکستان چې کوم بزنس کمیونټي ده په دې باندې ډېر غلط اثر پرېوځي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د معاشیات استاد ډاکټر معراج الحق وایي
بزنس کمیونټي چې کوم احتجاج باندې راغلي دي او هغه بلنګ نه دي چې هغه دا ټیکس پې کړي. زما په خیال د حکومت خو رائټ جوړیږي چې هغه ټیکس نیټ او ټیکس ریټ هغه سیوا کړي او دا یو طریقه ده هم ده چې بزنس کمیونټي چې کوم خلک دي چې هغه هم په ټیکس نیټ کې راوړي. دا په ټوله دنیا کې داسې ده چې هغه کله ترانزیکشن کیږي نو په هغه باندې ټیکس وي، کوم تنخوادار طبقه ده چې هغه نه 100% انکم ټیکس کټ کیږي، خو چې کوم بزنس کمیونټي ده نو انکم ټیکس دشواري هغه جمع کوي او کوم د هغه ریئل پراپرټي او د هغه ریئل انکم ده هغه په منځ کې یو ډیفرنس وي. نو دا یو طریقه ده چې د بزنس کمیونټي په ټیکس نیټ کې راوړي شي او هغه نه ټیکس کټ کړي. په
قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشيات او استاد ډاکټر انور شاه وایي چې حکومت لا خپل فیصله نظر ثانی کول پکار دي
دا وید هولډینګ تکي غننه د دوه په دې طریقه باندې دوه کوشش کوي مطلب دا رې مونږ د مالدار نه دا پیسې واړو لګوز برزګ 1 لک روپۍ څه ما د ترانسفر کې او ما دې څه ترانسفر کې چې بل چاله ورکم ته زمانه چې کوم نه پتی باندې وید هولډینګ ټیکس والي په دې کې دا څه پته نه لګي دا هو د دې یو سایډ افیکټ چې خلک به بینګونو نه راي فرار اختیار کې دا به یو بل مسله جوړږي چې دوی چې کوم مقصد سلول وړي چې خلک ریکارډ کړي ان ډاکومېنټډ اکانمي ورته هغه به خسي وایي
د یادونه دا چې د رواني میاشتې د لومبۍ نیټې نه د وید هولډینګ ټیکس فیصله عملی شوې ده او د بینکونو نه 1 لک روپۍ پراويستو قریبا 600 روپۍ ټیکس اخستل کیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې تاسو لپاره بیلابیل خبرونه او راپورونه او سره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوسو سوات د سوات مرکزی شهر منګوري یو شمیر خلک له ګرمۍ څخه د بچ کېدو لپاره د سوات سینته د لامبول لپاره ورځي. ځای خلک وای چې ګرمۍ زیاته ده خو د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې یو خوا اوبه نه وي او بل خوا په کورونو کې ګرمۍ هم زیاته وي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د سوات سینته ورغلی او دغه راپور یې ژلې دې ساسو په امر تر ګرځوم.
په سوات کې روزادارو په لوش میره سره د ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره سره د کوړمو د سوات سیند مخه کړی دا. روزادار وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ ګرمۍ یو په دوه کړی دا. کورونو کې اوبه نشته، ګرمۍ زیاته ده او اوږدې ورځې په کورونو کې تیرول مشکل دي. د سیدو شریف څخه راغلی افتخار علي په دا اړه وایي
تقریبا 24 غنټو کې 18 غنټې 19 غنټې مسلسل لوډ شیډنګ د هغې د وجې نه ډېر زیاته مشکلات دي. مونږ خو لا دلته وله مور بهر ته وزو د دې ځګې نه، خو په کور کې زنانو ته ډېر زیات تکلیف دی، ماشومان د زنانو ته بوډاګانو ته.
دغه رنګه یو شمېر کورنۍ سره د زنانو د سوات سیند ته راغلي دي او د یخو اوبو څخه خوندونه اخلي. د سوات یو اوسېدونکی چې په پنجاب کې واده شوی ده د ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره سره د خپلې سخرګنۍ سوات ته راغلی ده. چې په کورونو کې بیا هم ګرمي ده او د سوات اوبه ډېرې یخې دي.
موږ راغلی یو د پنجاب نه سوات چکل. سوات ډېر زیات ښکلی ځای دی. موږ د سیند منځ کې ناست یو، ښکلې روژه هم ښکلې تېره شوله، ډېره مزه وکړه، ډېر ښکلی موسم دی.
یو ماشومه چې د خپل پلار سره د یخو اوبو نه خوند اغستو لپاره د سوات سیند ته راغلې ده وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ او ګرمۍ له وجې د کورونو څخه راوتې یو. دلته هم سیلونه کوو او هم د یخو اوبو څخه خوندونه اخلو.
جی زما نوم سمرین دی او موږ د دې لپاره راغلي چې بجلی نشته، ډېر زیات لوډ شیډنګ دی او دغه موږ د ګرمۍ ده. موږ د دې لپاره راغلي سیند راغلي چې تاسو نه چې لګرا ټول ماشومان د دې لپاره راغلي دي.
سوات مقامی خلق وایي چې د روجې شروع کېدو سره په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ په لوی کچ شروع شوی دی او ورسره ګرمي هم زیاته شوې ده، نو ځکه د سوات د سیند یخو اوبو مخه کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ملک تک راٹو
لوٹلی پائمان دے جنگ لوٹلی سرمان دے